به هفته شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم نوری حسین نوری باشد. نوری صاحب خوش آمدین.
بله ستار فروغ، تاسو ستړي مشه قدر منوریدون کوی و بل خبرونه پایل شو. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی، خو په بیا هم اوري چې پاکستان د افغانستان د هغه اقدام ملاتړ کړی چې له چین یې غوښتي دي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژه کې دا هیواد شامل کړي. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله بن د سعودي عربستان د چارواکو سره پر یو لړ مهمو دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسئلو خبري وکړي. په داسې حال کې چې کورد پیشمرګه او عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جټ الوتکو په ملتیا له اسلامي دولت ډلې د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. کورد قمندانانو په دغو عملیاتو کې د پراخ پرمختګ ادعا کړی ده. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې 2 ساعته اور بند به چې د جګړې ټولو ښکېلو خواوو پرې موافقه کړي په دې هیواد کې نافذ شي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله بن د سعودي عربستان له چارواکو سره پر یو لړ مهمو دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسئلو خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله سعودي عربستان ته خپل سفر مهم بللی او ویلي دي چې د افغانستان او اسلامي ټولنې د هیوادونو اړیکې به ورسره پیاوړې شي. اجرایه رئیس پر ټویټر لیکلي چې په دې سفر کې د حکومت 2 تنه وزیران او 2 تنه سوداګر ملګري دي. ریاست د حکومت د اجرایه رئیس د سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر موافقې لاسلیک شي او د افغانستان د سولې پر هڅو به هم خبرې وشي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اجرایه رئیس په ټویټر لیکلي چې د جمعې په ورځ به بیرته کابل ته ستون شي. د افغانستان د ولس جرګې او پلاوی د اسلامي کانفرنس سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی دی. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی مشري د ولس جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی کوي. دا د اسلامي هیوادونو کانفرنس ده چې د پارلماني چارو په اړه کې خبرې کېږي. 14 هیوادونه وربلل شوي او په ځانګړو کمیټو کې به پر ځینو قوانینو خبرې پکې وشي. ترکیه د اسلامي هیوادونو د کانفرنس مشري کوي، په همدې خاطر دا غونډه دلته جوړیږي. د ښاغلي جیهون په وینا د ولسي جرګې رئیس او ورسره پلاوی به د ترکیې له ولسمشر صدراعظم او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره هم وګوري. په ننګرهار کې به لږ تر لږه 6 لک کوچنیانو ته چې تر 50 کلونو کم عمر لري د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. په ننګرهار کې پرون د پولیو یا ماشومانو د فلج پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو چې نن به هم دوام کوي. په د ننګرهار د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو ویلي چې په ټول ختیځ زون کې به 1,350,000 کوچنیان د پولیو پر ضد واکسین شي. د ننګرهار ولایت خبر پاڼه وایي روغتیایي مسؤلینو له ولسي خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې کورد پیشمرګه او عراقي ځواکونو د عراق د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جټ الوتکو په ملتیا له اسلامي دولت ډلې د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. کورد قمندانان په دغو عملیاتو کې د پراخ پرمختګ ادعا کوي. کورد ځواکونو د دوشنبې په ورځ وویل چې 200 کیلومتره مربع ساحه یې نیولې او د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلهوالې په شا کړي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت ویان پیتر کوک د دوشنبې په ورځ په پنټاګون کې په یوې خبري غونډه کې وویل
This fight is taking place with Iraqis firmly in the lead, including thousands of Iraqi army.
دا جګړه د اسلامي دولت سخدريز دلیل واکمنی د پسلګونو زربې ګنا عراقیانو د آزادولو لپاره دغه جګړه د پزورګونو عراقی پوزي پرسونل د تروریزم ضد ځواکونو او فدرالي پولیسو په ګډون د عراقی کورونه یو لخوا مختوړل کیږي. کورت پېشمرګه او سنی قبایلی ځواکونه هم په دغه جګړه کې مهمه ونډه لري. د امریکا په مشرۍ د شپېتو هیوادونو د دایښ ضد نړیوال ائتلاف د دوی ملاتړ کوي، ورته مشوره ورکوي، لوجستیکي ملاتړ کوي، او په استخباراتو او د دقیق هوایي ځواک په برخه کې ورسره مرسته کوي. موصول چې د عراق دوهم ستر ښار دی، په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې نیولی دی. دغه ښار د آزادولو لپاره روان عملیات له هغې وروسته چې امریکایي ځواکونه په 2011 میلادي کال له عراق ووتل تر ټولو ستر عملیات بلل شوي. دغه عملیات د شاوخوا 4000 کرد پیشمرګه ځواکونو په ګډون له 25000 زیات ځواکونه مخته وړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د سوریې په حلب ښار کې پر ملکي وګړو د روسیې هوایي حملې په شدت وغندلې. د دې اتحادیې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې دا حملې جنګي جنایت ګڼل کېدای شي. دغو وزیرانو ټینګار وکړ چې د بشر الاسد رژیم او متحدانو په ځانګړي ډول روسیې په حلب کې هوایي حملو ته په بېساري ډول زور ورکړی دی. د دوی په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په حلب کې په عمدي ډول پر روغتونو، طبي کارکوونکو، ښوونځیو او بنیادي تاسیساتو بیرلي او کلاستر بمونه غورځول شوي او له کیمیاوي وسلو کار اخیستل شوی دی. بریتانیا او فرانسې په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په شدت د روسیې او سوریې د رژیم غندنه وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل په حلب کې به بمباري د بشریت لپاره شرم دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغرینی څرګنده کړه چې په سوریه کې د عملیاتو له امله پر روسیه د بندیزونو پر لګولو غور نه کوي، خو د بشر الاسد رژیم پر ضد اقدامات ممکن دي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې 2 ساعته اوربند به چې د جګړې ټولو ښکېلو خواوو پرې موافقه کړې په دې هیواد کې نافذ شي. اسماعیل ولد شیخ احمد وویل دغه اوربند به نن په سیمه ییز وخت له نیمې شپې نافذ شي او په ټینګېدو سره به بشري مرستې د هیواد هغو مرکزونو ته ورسول شي چې خلک ورته سخته اړتیا لري. د یمن د نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت لوړ پوړو چارواکو ویلي چې د دې امکان شته چې دغه اوربند له دې زیات وغځول شي. د یمن د جلاوطن حکومت ولسمشر عبدالربو منصور هادی تاسو چې ډیره برخه حوسی یاغي ملیشو محاصره کړی د بشری مرستو رسولو لپاره د لاسرسي غوښتنه کړې وه. حوسی ملیشه چې ایران ملاتړ کوي او د یمن د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادار دي، د یمن پر شمالي ډیرو برخو کنټرول لري. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د یمن په جګړو کې به د 3800 ملکانو په ګډون شاوخوا 10000 کسان وژل شوي وي. په جرمني کې د باسف په نوم د کیمیاوي موادو د شرکت په یوه کارخانه کې د چاودنې له امله 2 تنه مړه او 6 تنه زخمیان شوي. د چاودنې په سیمه کې 2 کارګر ورک دي. باسف په نړۍ کې د کیمیاوي موادو تر ټولو ستر شرکت بلل کیږي. دا چاودنه د راینسن په غاړه د باسف شرکت په یوې بیړۍ کې شوې. په دې ځای کې په عمومي ډول بیړیو مایع طبیعي ګاز او داسې مواد چې اور اخیستلی شي کته کیږي او د تولید مرکزونو ته لیږدول کیږي. او د امریکا یو خصوصي شرکت نړیوالې فضایي اډې ته یو توغندی وتوغاوه. دغه توغندی چې دغه اډې ته خوراکي مواد او وسایل له ځان سره لیږدوي 2 کاله وروسته له هغې توغول کیږي چې یوې چاودنې د دغه شرکت توغندیو توغولو دستګاه ویجاړه کړه. دغه توغندی له معمول خلاف د ویرجینیا د ایالت له یوې ساحلي سیمې توغول شوی دی. ناسا تر اوسه د توغندیو او فضایي بیړیو د توغولو لپاره د فلوریدا له تاسیساتو کار اخیستی دی. د ATK انترس توغندی چې ماشین روسی دی 15000 پاوند مواد به په 6 ورځو کې دغه فضایي اډې ته ولیږدوي. په دې وخت کې نوي فضانوردان هم دې اډې ته رسیږي. د امریکا فضایي ادارې ناسا هڅې زیاتې کړي چې خصوصي کمپنۍ دغه اډې ته مواد ولیږدوي او یو شمېر کمپنیو هم د تورستانو د لیږدولو لپاره د فضایي بیړیو په جوړولو کار پیل کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. لکه څنګه چې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو د افغانستان، پاکستان او د چین د اړیکو په اړه هم یو راپور لرو. پاکستان د افغانستان د هغه اقدام ملاتړ کړی چې له چین یې غوښتي دي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژه کې دا هیواد شامل کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر په وینا چې چین د دې وړاندیز ملاتړ کړی او د پاکستان حکومت د دوشنبې په ورځ وویل چې په دې پروژه کې د افغانستان د لیوالتیا هرکلی کوي. اسمه سروان نور جزئیات وړاندې کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چینایي چارواکي د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا کوریدور کې د افغانستان د شامل دو ملاتړ کوي. حضرت عمر زاخلوال آزادی رادیو ته وویل د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د چین له سفیر سره په دې موضوع خبرې کړي.
په دې اړوند پاکستان کې د چین سفیر نو د ناسته درلوده، سره په دې مورد کې مو بحث درلوده. چین هم علاقه مند چې د دې پروژې اهمیت او په دې باور د دې پروژې اهمیت لا پسې زیاتېږي. دا پروژه وکولی شي چې د افغانستان له لارې هم د افغانستان بازار ته او هم مرکزي آسیا ته وصل شي. همدارنګه علاقه مند دی چې دا پروژه وکولی شي چې په سیمه کې په امنیت باندې او په اړیکو باندې، خصوصا د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې مثبتې اغېزې ولري. نو دغسې ورور ته چین مطلق حاضر دی او علاقه مند دی.
په همدې حال کې د پاکستان د پلان او پرمختګ فدرالي وزیر احسان اقبال وایي د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا کوریدور کې د افغانستان د لیوالتیا هرکلی کوي. د چین پاکستان د اقتصادي کوریدور اصلي هدف له یو بل سره د سیمې نښلول او په سیمه کې د پل رامنځته کول وبلل. ښاغلی اقبال دا خبره د دوشنبه په ورځ وروسته له دې وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وویل د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه د پاکستان په شان له افغانستان سره هم اړه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وویل چې که افغانستان په دې پروژې کې شامل شي، ممکن د څو لسیزو د جګړو له کبله اوښتي تاوانونه جبران کړی شي.
د پاکستان چین اقتصادي کوریدور په حقیقت کې یو سیمهییزه پروژه ده. دا یوازې د چین او پاکستان پورې تعلق نه لري. د دې لومړنی اهداف هم د چین اقتصاد نه یوازې د پاکستان او د خلیج هیوادونو، بلکې د مرکزي آسیا هیوادونو سره او خصوصا د افغانستان د طریقه وصل کی. فلهذا داسې یو پروژه ده چې د افغانستان وصلول د دې لارې هم د پاکستان په ګټه او هم د افغانستان په ګټه دي.
د پاکستان د پلان او پرمختګ د فدرالي وزیر په وینا تر دې وړاندې ایران او سعودي عربستان هم په دې اقتصادي دهلیز کې خپل دلچسپي ښکاره کړې ده. دغه پاکستاني وزیر هیله څرګنده کړه چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د لارې به په سیمه کې سوله ټینګه شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دې پروژې د مسیر پر سر اختلاف شته، د پاکستان د پلان او پرمختګ وزیر وایي چې له دې پروژې به زیاته ګټه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وروسته پاتې ایالتونه وکړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
او مخکې لدې چې ازادي رادیو مجله درته خبره کړو، فریبا زهر د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
یو شمیر لویدیځو رسنیو د افغانستان په جګړه کې د امریکا د رول پر څرنګوالي تبصرې کړې دي. واشنگټن پوسټ په یوې مقالې کې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې پر شوراب کمپ د طالبانو بریده اشاره کړې چې د لیکوال په خبره سیمه ایز پولیس د مغلوبېدو په حال کې و چې د افغان چارواکو لخوا د هوایي مرستې غږ وسو. ورځپاڼه لیکي په یو ساعت کې د امریکا په وسلو سنبال بې پیلوټ الوتکه د هلمند پر اسمان راښکاره سوه. لیکوال زیاتوي امریکایي قومندان او ځواکونه نه پوهېدل چې هغه کسان چې په مځکه کې ښکاري وسلوال طالبان دي که افغان سرتېري. نو ځکه د لیکوال په خبره د قومندان لخوا امر وسو چې دغو کسانو ته څیرمه یو ځای په نښه کړي چې یاغیان پوسي چې امریکایان راورسېدل. د واشنگټن پوسټ په لیکنه د اکتوبر د درېمې نیټې دغه پیښه یوه له هغو بېلګو ده چې په ټول افغانستان کې پیښېږي. په مقاله کې راغلي تر یوې نیمې لسیزې وروسته په افغانستان کې د امریکا د رول راتلونکی هغه څه دي چې د ولسمشري انتخاباتو په کمپاینونو او بحثونو کې ډېر پام نه دی ورته سوی. خو لیکوال د امریکا د ملي امنیت مطالعاتو د مرکز یو غړي له قول لیکي چې د امریکا نوې ادارې ته باید یوه داسې ستراتیژي په لاس ورکړل سي چې وښيي په تدریج سره بایلل نور بس دي. د طالبانو د اصلي ټاټوبي او د افغانستان د هیروینو د تجارت یو مرکز په توګه هلمند په دغه مقاله کې د جګړې یو داسې ډګر یاد سوی چې پیښې پکښې په سمبولیک او خونړي ډول دوام لري. واشنگټن پوسټ وایي په دغه ولایت کې د امریکایي ځواکونو لخوا د عملیاتو سره سره چې د افغانستان د جګړې تر ټولو لوی پوځي عملیات بلل کېږي، خو بیا هم پوځي راپورونه اټکل کوي چې د هلمند ولایت 50% د طالبانو په لاس کې دی. یو امریکایي مشاور په یوه وینا کې ویلي چې موږ د ګولۍ پر یوه زخم تړلی بنداش ته ورته یو. واشنگټن اگزامینر بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې نوم یې دی هغه وخت را رسېدلی چې افغانستان په خپل حال پرېښودل سي. نشرې د هغه وړاندیز یادونه کړې چې په دې وروستیو کې د متخصصینو د یوې ډلې لخوا له افغانستان سره د دوامدار مشارکت په اړه وړاندیز وو، او افغانستان په یوه پراخ منځني ختیځ کې د توندلارو د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې یوه کلیدي جبهه وبلله. په دې ډله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخواني قمندانان جنرال ستینلی مکریسټل او ډیوډ پیټرایس شامل دي. واشنگتن اگزامینر د دغې ډلې له قوله ویلي چې د دې لپاره چې افغانستان بیا د تروریستانو په پناه ځای بدل نه سي، نو اړتیا ده چې امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې سي څو په سیمه کې ثبات ډاډمن سي. واشنگتن اگزامینر زیاتوي دا ښکاره د هغه چارواکي چې تخصص یې د امریکا له اوسنۍ ستراتیژۍ سره تړلی دی په سختۍ خپله ناکامي مني، خو واقعیت دا دی چې په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره ښه دلیل نشته.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال فاروق فردا سره زموږ د همکار محبوب شاه محبوب مرکه اوري.
په شعر کې غواړم هغه څه وړاندې کړم چې د اند او د هاند یوه بیلګه وي.
سندرغاړی شوکت عزیز شوکت د خپلو هنري فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
چې کوم بنیادي سیز دی هغه امن دی، مونږ امن ته اړتیا لرو نو کوشش کوو د امن پیغام خپور کړو.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې پاراډاکس څه ته وایي، شاعران څنګه ایجادولای شي او څه ادبی ارزښت لري. تر دې ارڅلومبای د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
دا وطن پال زلمی بنسټ په پام کې لري چې د پکتیا په 1416 کې کتابتونونه جوړ کړي. دغه کتابتونونه به د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې جوړیږي چې ځوانان ترې په وړیا ډول ګټه واخلي او د کتاب او مطالعې په برخه کې د دوی شته ستونزې حل شي. دا وطن پال زلمی غړي وایي راتلونکي یوه میاشته کتاب راټولونې کمپاین کوي او له خلکو غواړي چې مرسته ورسره وکړي. وطن پال زلمی داسې مهال په پکتیا کې کتابتونونه جوړوي چې د دې ولایت په دریو ولسوالیو شواک، ګردې څېړه یا وزې زدرانو کې تر اوسه داسې لیسې نشته چې له دولسم ټولګي څخه فارغان ولري. دا ناول او کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی نوی ناول نیک چاپ شو. دغه ناول چې مومند خپرندوی ټولنې په 200 مخونو کې خپور کړی، کیسه یې د میرویس نیکه پر ژوند او سیاسي فعالیتونو راڅرخي. ښاغلی احمدی وایي اته میاشتې د دې ناول پر لیکلو تیرې کړي او په لیکلو کې د استاد عبدالروف بینوا له میرویس نیکه کتاب څخه استفاده کړې ده. تر دې مخکې د ښاغلی احمدی رڼا، بوډا او د لیوانو پلونه، بړبوکۍ، خونکار، جوجو، اغزن سیم، یوه خبره درته وکم او زرو ناولونه خپاره شوي دي.
شوکت عزیز شوکت د جنوبی وزیرستان د واڼه سیمې اوسیدونکی دی. شوکت له څه مودې راهیسې سندرې بولي، شاعري او لیکوالي هم کوي. تر دې دمه یوه شعري ټولګه او یوه د لنډو کیسو ټولګه چاپ شوې دي. شوکت وایي زه په خپله سیمه واڼه کې لومړی سندرغاړی یم او کوشش کوم چې د موسیقي له لارې امن او د ماشومانو د تعلیم پیغامونه خپاره کړم. له ښاغلي شوکت سره په پېښور کې زموږ همکار ذبیح‌الله مومند مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه در کوم.
خبره د موسیقۍ وکړه نو مونږ خو د ډیر وخت نه کنه شوق مې هم زیاتو او بل د 2004 کال نه چې کوم آلات را باندې شول کنه هغه کې موسیقي خو وزیرستان کې بخی له منځه لاړه، خو مونږ بیا هم د وجرو کې موسیقي ژوندۍ ساتلې و. وخت په وخت به مو پټ پټ پروګرامونه کول، به مو ښکاره کول کنه. خو تر اوسه زما د وڼه د سیمې نه کوم سندرغاړی لا د موسیقۍ ډګر ته کوم کس نه ورغلی، نو ما ویل په کار ده چې مونږ یو پیغام ورکو دنیا ته موسیقۍ دلاري. او بس دا یو شوق او یو جذبه و چې مونږ یې تر دې ځایه را ورسول.
که تاسو څنګه ویل چې په جنوبي وزیرستان د وانه په سیمه کې بل سندرغاړی نه و یا داسې سګنو چې هنر خلکو ته وړاندې کړی وای، آیا تاسو د وانه د سیمې نه لومړنی سندرغاړی چې دې میدان ته راوځي؟
او بالکل، زمونږ چې د وانه کومه سیمه ده هغې نه تر اوسه پورې که مونږ تاریخ ته ډېر په شا لاړ شو کوم سندرغاړی نه دی راغلی، نو بس دا برید لمامات شوی دی او راغلی هم د موسیقۍ ډګر ته. هڅه کوم کار وکړم د موسیقۍ لپاره.
د موسیقۍ ډګر ته چې تاسو کله راغلی، آیا ستا د هنر سره مینه وه؟ سلامل و علت څه و چې موسیقي دې شروع کړه؟ دې وجه څه وه؟ ستا خپله مینه وه د پښتنو د سندرغاړو چې تاسو لیدل دینه تاسو متاثره شوي وي، څه وجه وه؟
او بالکل د موسیقۍ سره خو مینا وا او وی به هم بل حالات هم داسي و خو ما خو خلکو با سویل یا سویل کنه خو زما حل د سیمه کې دا کوشش چې کوم وخت موسیقۍ تربت شو یا ماحول تربت شو د موسیقۍ د پاره کنه نو ما کوشش وو خلکو د خو با مې داسې نشول ویلای ما ویل دا د سیمه کې موسیقۍ ژوندۍ وساتو کنه او بس نور حالات یو مینا دا ټول چې سره یو شي نو انسان ترې و بریدا رسوي
تو شاعروں میں شاعری سرا سرا دو ہنر د موسیقی ڈگر تو ہمرا وتلی دا سو جو اچ تاسو لمړی شاعری تم خکړه بیا دغه د نورس تاسو موسیقی تم خکړه
او د شاعری وجه کوای غنا ما تخپل هم پتن لګی چې سو جو ولې مشر ولې ګلو خو البته چې کوم حالات زمون پسیما راغل روان دي د حالات زمون په شعر کې بدلون راو مون ډیر څه محسوس کول ډیر دردونه او سیما ورانه شو کورونا وران شو ډېر بده ورځ راغله زمونږ په سیمه باندې او پاتې شو د موسیقۍ خبره زه به ډېر مخکې راغلی خو هغه وجه دا وه د مخکې د رانه راتګ چې مونږ په سیمه کې د موسیقۍ د پاره کوم داسې لارې او طریقې نه وي کنه چې مونږ راغلي وای کنه خو نو اوس زه دومره شوم چې زما واک خپل به وبولم واک د هر انسان خپل دی کنه خو د خپل مخې شوم نو ما کوشش وکړو چې اوس په کار ده چې ما نه څومره کېږي دومره د موسیقۍ د پاره کار وکړم
مونږ ولیدل چې په دې وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د سخت دریځي یا د ترهګرۍ داسې یو لړۍ تیر شوه چې هغه ټول پښتانه او ځپل ډېر خلک بې کوره کړل کور په لر بر کې دغه حالات روان دي نو آیا د جنوبي وزیرستان کې دا کم حالات روان دي دې ته په کتو ستا په دې هنر باندې ساغیز نه پریوزي ته کولای شي ډاډا په جنوبي وزیرستان کې په خپل سیمه کې په ډاډا د شپې موسیقي وکړي په حجرو کې موسیقي وکړي خلک راوغواړي کم چې ستا زړه غواړي هغه سیغه وکړي کنه د سخت دریځۍ د وژنه تاسو دا لړۍ نشي پر مخ ګورل تا
هل ته خو بده دا وایم کنه مو خو ما خو مخ دا وضاحت وکړو چې هلته مو جوړو کې پروګرامونه کول او موسیقي مجلسونه مو جوړول خو هغه سي کار نشي کېدای لکه کوم ته چې اړتیا لري موسیقي د پر هغه خدمت نشي کېدای کنه لکه کوم چې په نور سیمه کې کیږي او دا به وایم چې
وجه ست دا د سو وجه دا خدمت نشي کېدای ته خو دا د سیمه سندرغاړي شاعر ته ولې دا خدمت نشي کولای سو مسله ده
او نو هو تاسو خو کنه چې کوم حالات روان دي هلته د کوم وخت نه روان دي کنه نو هلته موسیقي د پاره خدمت کول زما د پاره ډیر مشکل کار دي د هر چا د پاره مشکل دي
ته پښتو موسیقي ډګر تر اتلو نه مخکي آیا ته د پښتنو سندرغاړو نه کم سندرغاړو نه متاثر وې
او متاثر خو د ټولو پښتنو نه يم چې څوک پښتو وای کنه هغه نه متاثر يم خو بیا به زه دا وایم چې زه د هر چا د خې سندر نه متاثر وم نو کوشش کوم خنه خې سندر وایم
ستاسو موسیقی آیا ما په خپل سیمه ایز لهجه کې کوي کنه کوشش کوي چې داسې یو امیانه لهجه استعمال کړي چې په لارو بر پښتنو ټول په پوهې شي
کوشش مې دغه دی چې زه امیانه ژبه کې سندرې وایم وایم لګیایم کنه خو زمونږ چې کومه علاقایي لهجه ده هغې کې مونږ ځکه کوشش کوو چې زمونږ وزیرستان چې کومه سیمه ده دې کې خلک ډېر دردېدلي او ځورېدلي دي او څه پیغام ته اړتیا لري نو مونږ د خپلې لهجې د لارې خلکو ته یو ښه پیغام ورکولی شو
نو د سہی لري چې روان سوکلنو کې په آیا په وزیرستانو کې تاسو دا وینئ چې د کې په پراتونکو وختونو کې داسې امن راشي چې تاسو ولته لاړ شئ او اجرو کې مجلس نه وکي یا تړونه وکي ازوانان راشي تاسو تکینی ټنګ ټکور شي آیا تاسو وینئ چې پر روان وختونو کې به داسې یو ماحول جوړ شي ماحول به سازگار شي تاسو د موسیقۍ لپاره
زه وایم اول نه مونږ پښتانه دي د غسیمه پښتانه ده کنه موسیقۍ سره زه وایم د نورو سیمو په پرتله ډیر یاد شوق لري زمونږ خلک خو وخت به انتظار یو وخت بلګي ولې چې دا خو د نړۍ خبرې دي او د نړۍ کارونه دي الله دې وکړي چې امن راشي او را به شي زمونږ نه هیلې هیڅ کله نه یو او راځي به انشاءالله اوس هم سندرې خلک غږوي په غرونو ګڼنګونو کې او نو انشاءالله داسې وخت به راځي چې هلته به غټ غټ پروګرامونه هم جوړېږي د موسیقۍ
خپل سندرو له لارې کوم پیغام خلکو ته ورکوي
امن ته اړتیا لرو امن پیغام کوشش کوو او نور هم ډېر د تعلیم لپاره هم مونږ کوشش کوو اوس مې د ماشومانو لپاره یو ترانه باندې کار کړی وو خو چې کوم بنیادی سیز دی هغه امن دی مونږ امن ته اړتیا لرو نو کوشش کوو د امن پیغام خپور کړو ماشومانو لپاره ترانه یو شعار غوندې وکنه بابا ما سکول ته بوځه او نو هغه د قسم وای چې زه الی به زده کوم مو داس ماحول ته بوځه آده بسته مې روکا بابا مو سکول ته بوځه
چیز علی بزدکا
داس محل تبزا چیز علی بزدکام داس محل تبزا
شاعر او لیکوال فاروق فردا نن سبا څه ډول شاعري کوي؟ دا پښتنه زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ښاغلي فردا څخه کړي. فردا له 15 کلونو راهیسې په روسیه کې ژوند کوي. 2 میاشتې له مخه کابل ته راغلی و. راځئ وابرو چې فردا په اوس وخت کې کوم مسایل په شعر کې پالي او توجه ورته کوي.
فردا صاحب، د خپل نظم او د شعر په اړه راته لنډ معلومات راکړي، ته څه ډول شعر لیکي؟
ډیره مننه محبوب صاحب. نشم کولای ووایم چې څه ډول شعر لیکم، ولی زه هغه څه لیکم چې هڅه کوم چې یو نوی شی راکم، یو نوی شی ټولنې ته وړاندې کم. نه پوهېږم چې لوستونکي به زما د شعر په هکله څه قضاوت کوي، خو زه تل هڅه کوم چې لوستون کے لما سره په شعر کې د شعر په تفکر کې ملګری شي، خصوصا په دې لنډو شعرونو کې چې زه هڅه کوم په هغه کې اضافي کلمات، اضافي خبرې او هغه خبرې چې په شعر کې ضرورت نشته زه هغه له شعر څخه وباسم، په شعر کې ورته ځای ورنکم. دا زما د کار یا د اوسني وخت د یو ضرورت په توګه هغه څه دي چې په شعر کې غواړم هغه څه وړاندې کړم چې د اند او د هاند یوه بیلګه وي.
ته په افغانستان کې ډېر اوسېدلی، هغه وخت هم شاعري کړې ده، او بیا کله چې له افغانستان مسافر شوې روسیې ته لاړې هلته هم شاعري کړې. هغه شاعري چې تا په افغانستان کې کړې او هغه شاعري چې تا په روسیې کې کړې، څه توپیر یې په منځ کې ویني؟
کله چې موږ په افغانستان کې اوسېدو، په عام صورت سره نه یوازې زه بلکې ډېری شاعران یا لکه هر بل شاعر چې په یو ټولنه کې اوسېږي، د خپلې ټولنې د اغیزو او تاثیراتو لاندې په رواني، اجتماعي او فرهنګي برخه کې شعر وایي. دغه تاثیرات او دغه روان په ما باندې هم وو. موږ د هغه وخت د یو سیستم خلقو، د یو سیستم باندې د پاره متفکر کول، او موږ د ژوند ټول خلاوي د هغه وخت د سیستم تر تاثیر لاندې کتل، او د راتلونکي ټولنې ژوند به مو انزورول. ډیرو مسایلو ته په هغه وخت کې هم یا به متوجه وم یا به نوم. یو وخت استاد غزنفر راته یو خبره وکړه چې ویل زه په ایران کې وم چې په کوم ورځپاڼه کې زما کوم شعر لیدلی و چې ما د ځنګل جنازې ته لیکلی و چې دا ځنګل نه پوهېږم په خپلو سړو اوږو زموږ د کلي یا نه پوهېږم څه شی په خپلو سړو اوږو زموږ د ځنګل جنازه چیرته وړي. دغسې یو شعر و چې د هغوی خوښ شوی و. هغه وخت هم ما د سیاسي تفکرونو څخه لږ ګوښه شاعري کړې ده، که څه هم سیاستمدار وم، سیاست مې کاوه، په سیاست کې دخیل سړی وم، د شعرونه مې هم تر یو حده پوره په دې سیاسي سیستم کې شامل و. ولې ما هڅه کوله چې هغه وخت کې خپل شعر له سیاسي تفکراتو څخه تر ډېره حده پورې جلا وساتم، ځکه دا جلا فکر دی، جلا شخصیت دی، جلا انګیرنې دي. په روسیه کې چې بیا لاړم، هلته نو د نور نړۍ یا نه یوازې د روسانو د شاعرانو سره، بلکې روسان ډېر بلا خلق دي، ډېر شعرونه د ډېر د نور نړۍ د شاعرانو یې هم ژباړلې دي. د هغو شعرونو سره د آشنایۍ تر تاثیر لاندې زه پوه شوم چې نه، دنیا نوره هم پراخیږي او ورسره شعر هم پراخیږي. په دې خاطر زما شعرونه فکر کوم چې په دې وروستیو کلونو کې یو مقدار تفاوت ولري نظر هغه پخوانیو ته.
روسي ټولنې روسي ادبیاتو ستا په شعر څه تاثیر وکړ؟
فقط ورو ظلم زما اند او ژوند ته پراختیا ورکړه. نور نو چې دا زما شعر د روسی شعري تفکر یا د روسی تفکر تر اغیز لاندې وي داسې نه ده، فقط هغه ذهن فکر په مطالعه سره سیقل مومي. موږ مطالعه وکړه، یو مقدار له نوي ادبي هستونو سره آشنا شو، او مو لیدل چې هغه شعر چې موږ دلته په افغانستان کې وایو، خصوصا په اوسنۍ شرایطو کې چې متاسفانه په دې ډیرو دغو کې موږ د ګوتو په شمار شاعران لرو، کاشکې زیات هم لرلی، په نوره نړۍ کې شعر د هنر، د فرهنګ، د ټولنې د پاره ویل کیږي نه د ځان د پاره، یا خصوصا د قافیو په پلومو کې، د یاد قافیو د زلفو پلومو کې بند شاعران زمون چې نشي کولای لیوې خاص احاطه څخه ځان وباسي او غوړ یوازې ام د غزل ته مخه وکي، دوی څخه ډیر نور شیان پاتې کیږي چې دوی باید ووایي ولی فرصت ورته نشي پیدا کولای.
فرداسي یو بل مهمه مسله ته خو پروسیا کې اوسېږي، د روسیې د فرهنګي قشر سره، د روسیې د ادبیاتو سره آشنایي، هلته ور سره ادبیات به مطالعه کې، د افغانستان د ادبیاتو البته خاص کر د پښتو ژبې د ادبیاتو اوسنۍ رنګ او همدارنګ د روسیې ادبیاتو اوسنۍ رنګ څنګه ارزوي؟ کداسي د پرتلنې په سترګو ورته وګوري څه پر څه ډول نتیجه به تاسو واخلي؟
روسی ژبه ډیره غنی ژبه ده، ډیره پانګواله ژبه ده. په دې ژبه کې پوشکین زیږیدلی، په دې ژبه کې لرمانتوف زیږیدلی دی، په دې ژبه کې داستایوفسکی زیږیدلی او په دې ژبه کې یاسینین زیږیدلی دی، په دې ژبه کې خورا مایاکوفسکی، نور ډیر لیکوال او شاعران تر شولو خوفه پورې چې د نوبل جایزه یې هم واخیستله په ادبیاتو کې، د دن آرام یا آرام دن د رومان په نتیجه کې چې فکر کوم هغه به هم له خیره بهان صاحب تر کار لاندې نیولی او چې په پښتو یې وژباړي نه په انکار به څنګه وي. د دغه دواړو ژبو ګرامرونه هم سره نږدې دي، او دغه دواړه ژبې روسي ژبه او پښتو ژبه دواړه موسیقار ژبې دي. هغه موسیقي چې مثلا په پښتو شعر کې دی په روسي شعر کې هم شته. له دې امله ما چې کتلې دي هغه نازک خیالي چې په پښتو شعر کې دی یا هغه نازک خیالي چې په روسي شعر کې دی، دغه په دواړو شعرونو کې د دوه د دواړو ژبو په شعرونو کې لیدل کیږي. له دې نه علاوه چې په شعر کې د تفکر مسالې ته توجه وکړو، په روسي شعر کې فکری یا اندیز خوا لګه ډیره ژورتیا لري، او زمونږ شعر که د خپلو څو تنو کلاسیکو شاعرانو څخه تیر شو چې خوشحال خان دی، رحمان دی، قادر خان شیدا دی، حمید مومند دی، دا کسان یوې خوا ته پرېږدو، په روسیه کې دغسې کسان له پوشکین نه وروسته خورا ډیر زیات دي چې د ژبې د تقویې او د ژبې د پیاوړتیا دپاره یې ډیر کارونه کړي دي. زه همیشه دا وایم چې په هره ژبه کې شاعر ژبه تقویه کوي، ځکه شاعر هغه څه ژبې ته وړاندې کوي چې یو ژبپوه شاید مخالف وي. دا د ژبې د تقویې دپاره د شاعر کار ډیر ارزښت لري چې زه فکر کوم په هم په افغانستان کې او هم په روسیه کې ژبپوهان زموږ دې مسالې ته توجه کړې ده او دې ته اهمیت ورکوي. هره ژبه په خپل ذات کې، په خپله حوزه کې د اهمیت وړ دی. د پښتو ژبه په خپله حوزه کې او روسي ژبه په خپله حوزه کې، ولې مقایسه کول د دوی لږ ګران کار دی؟ مګر دا خبره زه کولای شم چې دغه وجوهات لکه د موسیقۍ درلودل، په ډیرو ژبو کې موسیقي نشته، ولی په پښتو کې او په روسی ژبه کې یا زمونږ دری ژبه کې هم دا موسیقي شته. دغه د موسیقۍ یا د موسیقیت مشترکات دي چې په دواړو ژبو کې لورای لیدل کیږي.
یو بل مسله، کله چې تاسو هلته په فرهنګي غونډو کې برخه اخلئ، کې نه خپل شعرونه وایي پښتو نه روسی ته ژباړلی په ترجمه ای وای، او هغه فکر او هغه محتوا چې دلته پوسټ وخت کې یعنی اړتیا په افغانستان کې ورته لیدل کیږي، یعنی فکری افغانی وي، دا کله چې تاسو هلته ولولئ روسی لیکوالي واوري تاغوی هغه تاثرات څه وي؟ داسې کله در سره شریک شوي دي؟
ډیر زیات شریک کیږي. یو خو هغه مسله ده چې یو وخت نو پیګم منګلو نغمه وا کڅوک روسی ته تللی، که سندرې ویل، یو سندرې ویل چې په بام ولاړه ده وګوره یالم، او نره یې غاړه ده وګوره یالم. کوم روسی له افغان نه پښتنه کړی چې دا سندر غاړه څه وایي؟ وایي وګوره چې په بام باغ بام چې وایي نو د دې یو اتلس منزله شل منزله تعمیر فکر کړی، کنه چې دا جلې هلته ختلې دی، دا نارینه هلته ختلې او سندرې وایي، دا ورته ګوري دا وګوره دا نره په بام باندې ولاړه ده غاړه نه ده. نو روسی فکر کړی و چې دا نو په دې 25 منزله تعمیر باندې څه کوله چې ختلې ده، کنه. دې خبرو نه چې تیر شو، روسان په مونږ کې یو څه ویني چې هغه یو درد دی، یو غم دی چې زمونږ په دننه کې دی. مونږ د خپلې ټولنې څخه جلا خلک نه یو. کله چې مونږ یو شعر وایو، هغه شعر کې هغه تاثرات چې مونږ یې بیانوو شاعر لکه چې د ټولو شاعرانو زرونه سره یو رقم وي، هغوی اتومات دا احساسوي. حتی دغه خاندیکوف سیلکین په نامه یو بل شاعر دی، بیارین په نامه یو، بیارینوف په نامه یو بل شاعر دی چې د لیکوال اتحادیې رئیس هم دی، د مسکو د ښار د لیکوال د اتحادیې. څو څو ځله دوی ویلي دي چې که موږ ته دغه شعرونه ستاسې ترجمه هم نه شي، ستاسې دغه د ادا او اکت او ویل دغه څه زموږ زړونه له تاسو سره تړي. دا موږ ته جالبه خبره وه. مسلم دغه تاثیرات سره یو بل باندې
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
پژوان که ډیر شیان داسې وی چې که وغواړو هغه ولرو، مجبوریږو چې قیمت پرې کړو، په پیسو یې رانیسو او یا نور زحمت او تکلیف پسې وګالو. خو ګڼ داسې څه هم شته چې دا ډول خواری نه رانه غواړي. له هغې جملې څخه یوه هم خوشحالي ده. خوشحالي کاملا وړیا ده. هر څوک کولای شي ځان خوشحاله وساتي او ګرمجن حالت لکه ګرد له زړه او ذهنه وڅنډي. ارواپوهان وایي خوشحالي بهر نشته، هر څوک هغه باید په ځان کې دننه ولټوي. وګمه جبار خیل راغلی او د خوشاله سړی د کمیس نقل ورسره دی. راځئ وا باورو چې د خوشاله سړی څرنګه کمیسو.
د خوشاله سړی کمیس ونه وو یو پاچا وو. د دې پاچا ایکی یو زوی وو چې په کرده دنیا یې نه بدلاو. خو شهزاده به همیشه غمجن. کره ورځې له کړکۍ څخه خالي آسمان ته کتل. پلار یې ورته وویل، زویه څه دې کم دی، مشکل دې څه دی؟ زوی ځواب ورکړ، زه پخپله هم نه پوهېږم چې څه غواړم، څه مې کم دی. پلار یې پوښتنه وکړه، مین یې؟ که دې هر نجلۍ په زړه اوري ته بس غږ کوه، راوستل یې پر ما. پروا نه کوي که هغه د ډېر زورور سلطان لور وي یا د خوار پادوان. شهزاده وویل، نه پلاره، نه یم مین. پاچا د شهزاده د خوشحالولو لپاره هر هغه څه وکړل چې تصور یې کېدای شو، مګر نه یې تیاتر، نه یې د نڅا مجلسونو، نه یې کنسرتونو او نه یې سندرو. هیڅ شی شهزاده خوشحاله نه کړ. د هغه رنګ ورځ په ورځ زیړېده. پاچا امر وکړ چې د دنیا له ګوټ ګوټه دي تر ګردو لایق استادان، طبیبان او حکیمان را غونډ شي. همداسې وشول. پاچا دوی ته شهزاده ورښکاره کړ او د مشکل د حل کولو غوښتنه یې ورنه وکړه. عالمانو لخه ډیر غور وروسته چې راغلل، پاچا ته یې وویل، اعلی حضرته، موږ ډیر فکر وکړ، ډیر کتابونه مو وکتل او د ستورو حساب ته حاضر شو. موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د نړۍ خوشحاله سړی پیدا کړی، داسې څوک چې په رښتیا خوشحاله وي. که شهزاده د دغسې چا کمیس واغوندي، له غمه به راووځي، مشکل به حل شي. پاچا سمدستي د دنیا هر لوري ته استازي واستول چې خوشحاله بنیادم پیدا کړي. په دې لټون کې یو پادری د سوي دین ملا د پاچا دربار ته راوستل شو چې ویل کېدل د دنیا د مخ تر بل هر چا خوشحاله بنیادم دی. پاچا ورته وویل، ته په رښتیا خوشحاله یې؟ ښه ځواب ورکړ، هو صاحب. پاچا ورته وویل، زړه دې نه غواړي چې اسقف دې وټاکم او د نورو پادریانو مشر شي؟ پادری ورته وویل، دا خو مې صاحب لوی ارمان دی. پاچا ورباندې ناره کړه، ورک شه، له مخه مې لرې شه، زه داسې څوک غواړم چې په رښتیا خوشحاله وي، نه د تا غوندې چې په خوشحالۍ پسې ګرځي. د خوشحاله بنیادم د موندلو هڅه بیا پیل شوه او ډېر وخت لا نه و تېر چې پاچا ته خبر راغی چې په ګاونډي ملک کې یو واکمن واقعا راځي او له ژونده خوشحاله دی. خبر راوړونکو وویل چې د دې واکمن میرمن بې حسابه کلی او بې حده نیکه ده. واکمن ډیر اولادونه لري او خپل ټول غلیمان یې تس نس کړي دي. په ملک کې کراره کراره دی. پاچا ته بیا هیله پیدا شوه، سمدستي سفیران ور واستول چې کمیس ورنه وغواړي. ګاونډي واکمن سفیران خپل حضور ته ومنل او ورته یې وویل، هو دا واقعیت دی چې زه هر هغه څه لرم چې ممکن بل څوک یې د لرلو ارزو وکړي، خو له بلې خوا زه اندېښمن یم، ځکه زه به خامخا مرم او دا هر څه به رانه پاتې کیږي. زه په همدې اندېښنو کې شپې ویښې تېروم. سفیرانو چې دا خبرې واورېدلې د کمیس غوښتنه یې بې فایدې وبلله، تش لاسونه راستانه شول. لپاچا نور لار ورک شو اخکار دلار یو سوی بنخه کرد سوی پا پخوالا گید شو بل شو خوب نمر پدریو رو غب خوی مندک را پاچا دخکار ملگری پزای پری خودل پا سوی پسیلار پا دی منزگی ده سندرو غاک باورید یو چا سرو کی ویل پاچا ده سوی لطون بس کردن او لزان سره و ویل سوک چی دمرا مستی سندری بولی خامخا خوشاله ده پاچا پا آواز پسیلار ده انگرو یو بخت ورقی خوری یو ظلمی ولیک چی سندری ویلی او شاخه بوری کولا ظلمی ویل علا حضرت پا خیر راقلی کاشکی متاسی وقت تشریف را وڑه وی چی انگرو خوبه پاچا ورطا ویل خیر یوسی آیا خواری چی پای تخته دی بوزم تب از ما اندی والی ظلمی زواب برکر صاحب قربان دشم زدسن غوارم زد اخبال حال ده پاپ پا مقام نبتلون پاچا ورطا ویل ولی ولی ستاغون دی خکل ظلمی بحلتا خو ظلمی پا بی سبری ویل نه نه زنور بجند که تردی زیاد زن غوارم پاچا تا پزده که ور تیر شو چی آخر می خوشحاله کسوم نو ورطا ویل ظلمی از ما یو کار ده حق برا تا وکلی ظلمی ورطا ویل علا حضرت پا دوار استر کو از ما دوست که هر امر خدمت بی ولی نم پاچا ورطا ویل لک سبر وکلا پاچا چه لدی رو خخی بی سبر شوه وو ظلمی پری خود دباندی راو بود بخبل ملک رو پسی آواز وکل ورناری کلی هی راب سیرا شی از ما زوی بچ شو زوی می بچ شو هی او چه هگوی راغلن پاچا ظلمی تا ودارول پاچا شروع وکلا ظلمی زبا هر حقا چه وکلم چی ستا پا کار دی خود تیماتا راکلا ظلمی وویل صاحب چه خواری پاچا وویل از ما زوی مرگی حالا دی ایوازی تیش غور لیشی ایوازی تی تی دل تراشا او پاچا ور توب کلل ده غد چپنی پلری کولوی شروع وکلا خونا ساپا وچ ودارید لاسونهی لکشل شیوی چیوی ساڑا ساڑا راو زده دل خوشحال ساڑی کمیس ندرلو
پنوی و ادبی باسونو که چنن سبا ادب پوهان توجه ورته کوي یو جالب باس ده پاراداکس دی پاراداکس چه زنگلنی او چرنگ و نری جولخت لری شاعران څنګه کولای شي پاراډاکس را منځ تکړي په نننی ادبی باس کې شاعر او کرکټونکې ډاکټر احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي په مورته را اړوم ډاکټر صاحب یو نوی باس چې کیږي هغه د پاراډاکس په نوم باندې یو باس دی چې نن سبا خلک ډېره توجه ورته کوي ادیبانو ته یو څه دغه د پاراډاکس په حیسه کې راته ووایاستی چې څه مفهوم لري څنګه جوړښت لري څه ته موږ پاراډاکس ویلی شو
پاراډاکس رښتیا هم نوې ادبي او معاصر اصطلاح ده زموږ په کلاسیکو فنونو کې اشاره نه ده ورته شوې خو د پاراډاکس بیلګې او زمینې زموږ په کلاسیکو ادبیاتو کې ډېرې دي موږ په پخوانی بدیو بیان کې یا په فنونو کې یو سنت لرو د تضاد یا طبق په نامه هغه داسې دی چې کله چې دوی متضادې کلمې یا دوه متضاد مفهومونه د یو بل په وړاندې ولاړ وي موږ وایو چې دا دوی سره متضادې دي یا دوه متضاد حالتونه مثلا په دې سند کې استاد شاعر حمزه بابا دی چې د ده په هر شعر کې تاسې د تضاد او یا د طبق یوه بېلګه موندلی شئ وایي ما چې د مینې ابتدا وکړه تا په ستم کې انتها وکړه پدې شعر کې ابتدا او انتها یا مثلا استاد د خیرو رد عمل واشنا ما په اخلاص ترته دعا وکړه خیرې او دعا دې ته تضاد یا طبق وایي خو کله کله داسې کیږي چې ازداد د یو بل په وړاندې نه وي ولاړ بلکې د یو بل سره داسې کوشیر شوي او غړ غړې شوي وي چې د یو بل مفهوم یې دفع کړی نه وي بلکې یو نوی مفهوم یې زیږولی وي او یا یې د یو بل مفهوم تقویه کړی وي پاراډاکس د ازدادو دغسې یو ځای کېدو ته وایي چې دوی یو بل سره دفع نه کړي بلکې د یو بل معنا تقویه کړي او یا یوه درېمه معنا وزیږوي
ډاکټر صاحب د دې مثال به مو وایاستئ چې ځوانان پرې باندې پوسی چې څه رقم یو حالت
او د کروان صاحب یو شعر دی چې دا شینکی باغ مې له ګلونو ډک دی لکه د سلو ناو سپین مخونه سره لاسونه د باغ په غېږ کې ژوندي د نغمو سل محشره او د دې سلو خلګانو غې کې د سپین وښکو او مسکال خمیر یو مړنۍ جوړه ده. پرډکس دغه مڼې دی چې دی وښکو او مسکا د خمیر نه جوړه ده. وښکې او مسکا سره ضد دي او دغه ازده داسې سره یو ځای کېږي چې د دوی د خمیر نه یوه مڼې جوړیږي او همدغه مڼې پرډکس دی.
د دوو متضادو شیانو داسې یو ځای کېدل چې یو دریم شی رامنځته کړي.
بالکل په تضاد یا تباق کې دوه متضاد مفهومونه د یو بل په وړاندې ولاړ دي خو په پراډاکس کې داسې سره یو ځای کېږي چې دریمه معنا زیږوي. مثلا سایل سی وایي ستا د ښایست د لمبو سیوري ته لږ خوب کومه ستا د په خپل حسن قسم مې جانه ویښ مې نه کړي. دلته د دې لمبو سیوری پراډاکس دی ځکه سیوری سړوالی رایادوي او لمبی تودوالی رایادوي تودوالی او سړوالی سره ضد دي. خو د لمبو سیوری یو دریم مفهوم دی چې شاعر ایجاد کړی دی او دا مفهوم داسې دی چې لمبه سوزونکی دی او سیوری د یخنۍ او سړوالی حالت رایادوي. خو شاعر وایي نه دغسې لمبی هم شته چې په هغو باندې سړی ټکوریږي او د په هغو باندې سړی زړه یخوالی مومي هغه د حسن لمبه ده. استاد پسرلی وایي چې دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري کمی په خلو ورته وینا نه راځي نه دی راځي. دلته د غوغا د سکوت غوغا یا د خاموشۍ شور د خاموشۍ چیغې دا پارادوکس دی. غوغا او سکوت سره ضد دي خو د سکوت غوغا دلته سکوت او غوغا داسې سره غړغړې شوي چې یو دریم مفهوم یې زېږولی. مطلب دا چې په پارادوکس کې کله کله متضادې پدیدې د یوې بلې صفت وي کله تشبیهي اړیکې لري کله په دې دوو متضادو کې یو صفت وي یو مفصوف وي کله یو مضاف یو مضاف الیه وي د زد اړیکه نه لري. مثلا کله چې موږ وایو چې دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري په دې ځای کې سکوت دومره ډیر خودل شوی چې غوغا کوي یعنی دلته د سکوت د غوغا صفت دی.
یوه کوره یاده سوه د جاپانیانو ووایي هدیرې ته ولاړم خاموشۍ چغې وهل.
بالکل د خاموشۍ چغې ویل معنا ده چې خاموشي دومره ډیره وه. مونږ صفت مونږ وایو چې یو اسم یا یو پدیده تشریح کوي. دلته چیغې چې دي خاموشي تشریح کوي یعنی خاموشي دومره ډیره وه چې د لرې نه اورېدل کېده او مونږ د لرې نه پوهېدو چې دلته خاموشي ده. په دې سبب په پارادوکس کې د ازدادو ترمنځ هغه پخوانۍ اړیکه چې د یو بل په وړاندې ولاړوي هغه ختمیږي بلکې په یو نوي سټرکچر کې داسې سره یو ځای کېږي چې یو بل تقویه کوي. یو علت دا دی چې پارادوکس ښایي چې د ځینو شاعرانو د فلسفي لیدلوري نه او یا د تجربې نه او یا د ډېرې ژورې مشاهدې نه راځيږي. فلسفي لیدلوری دا دی چې ځینې فلسفیان ګمان کوي چې ازداد اصلا شته نه او ځینې ازداد په خپل اوج کې په خپل متضاد باندې اوړي. مثلا کله چې اوبه ډېرې یخې شي اوبه په عادي حالت کې د اور ضد د اور وژني خو کله چې ډېرې یخې شي په یخ واوري یا واور باندې بیا سړی سوځوي. په واور باندې سوځېدلي خلک به تاسو لیدلي وي چې پښې یې سوي وي او هغه سوي مونږ په طبابت کې فروست بایټډ ورته وایو په واورو باندې سوي هغه سوي چې په واورو باندې سوي وي دغسې تداوي کېږي لکه په اور چې سوي وي. مطلب دا دی چې اوبه په خپل نهایي شکل کې په اور اوړي. د ازدادو د فلسفي بحث په نظر کې نیولو سره مونږ وایو چې د اوبو اور یا په واورو سوو ته هغه څوک چې په واورو سوځېدلي وي هغه ته ووایو چې دا د اوبو په اور سوځېدلي وي. نو ګواکې زمون خبر کې منطق هم شته او پارادوکس هم دی. دلته واوره اور سره ضد نه دي بلکې واوره په خپل نهایي شکل کې په خپل متضاد باندې وخت دی. مثلا کاروان سی وایي چې وطن د اور په سیند کې لاندې زلمی جنگ خوړلی د کابل جان د نجونو مړي هم نهنګ خوړلی. دلته هم د اور سیند یعنی اور دومره ډیر دی چې د سیندونو غوندې بهیږي. سیند چې دی د اور ډېروالی تشریح کوي بلکې سره ضد نه دي. مونږ په عادي ژوند کې لکه ما چې وویل چې یاره په دې دا په خپل نهایي یا د اوج په حالت کې په خپل ضد باندې وړي مونږ د ډېر خوشحالۍ نه کله کله ژاړو او د ډېر غم په حالت کې ځینې خلک خاندي. د ازدادو په یو بل باندې په نهایت کې اوښتل دي چې په خپل متضاد شکل باندې وړي. لکه حمزه بابا چې وایي چې له ډېره سوخته په خندا شوې حمزه دا دویم رنګ دی د ژړا پېژنه. یعنی په پارادوکس کې خندا د ژړا دویم رنګ دی یا یوه پدیده د خپل متضادې پدیدې دویم رنګ دی او دا په ادبیاتو کې ځکه خوند کوي ځکه سرور او کیف رامنځته کوي چې موږ تاسې د پدیدو سره تکراری اړیکې لرو. تکراری اړیکې دا دي چې موږ مثلا شور اورو، د خوشحالۍ په وخت کې خاندو، د غم په وخت کې ژاړو. اور ګرم دی، اوبه یخې دي، یخ سوړ دی، دغسې. خو کله کله شاعران په یخ کې ګرمي پیدا کړي، په اور کې یخنی پیدا کړي، په غم کې سرور پیدا کړي، او په سرور کې غم پیدا کړي، په خاموشۍ کې چیغې پیدا کړي، په چیغو کې خاموشي پیدا کړي. یعنې خپل متضاد حالتونه، هغه څه چې موږ هیڅ توقع نه لرو، دا حیرانوونکي وي. او حیرانی د هنر یا تعجب رامنځته کول د هنر یوه لویه ځانګړنه ده. مثلا موږ تاسې وایو چې ژوند خوږ دی او ژوند ښکلی دی، ژوند دغسې. خو کله کله ژوند ځینو خلکو ته دغسې تریخ شوی چې د مرګ غوندې تعبیر کړی، او ځینو خلکو ځانونه وژلي. همدغه وجه ده چې کله چې موږ د ژوند د دغه نهایي شکل سره د سختۍ پوچ کې مخامخ کېږو، او هغه د مرګ غوندې جلوه کوي. د کاروان صاحب شعر ده چې در په در یې ګرځوم چېرته یې کېږدم، د ژوندون د بړي پیټۍ مې په سر دی. اوس د ژوندون مړی، ژوند او مرګ سرځي دي. خو کله چې ژوند خپله په مړي واوړي، او ستا په اوبو بار وي، دا پراډاکس دی. یعنی په پراډاکس کې کله چې یوه پدیده د خپلې متضادې پدیدې ځانګړنې واخلي، او د خپل متضاد اړخ خصوصیتونه پریزنت کړي، بیا موږ وایو چې پراډاکس رامنځته شوی. ژوند زموږ کار اسانه وي، خو که کله خپله دا د جنازې غوندې شي، پیټې شي، نو د مرګ چمونه چې شروع کی په دې وخت کې دا په پراډاکسي حالت کې ده. او سایل صاحب هم وایي چې وړې مې د روح جنازه چېرته د خندا په اوږو، په وینو سره د ترشین کې شین کې خالونه نشي. د روح جنازه، روح او جنازه، یعنی روح د ژوند شی دی او جنازه د مرګ تصور راکوي. دا دواړه سره یوځای شوي یو بل تصور رامنځته کړی چې ژوند دومره سخت دی، یا روح دومره ستړی شوی، دومره دروند شوی لکه د جنازې غوندې. د پراډاکس دوې خواوې چې وي، ممکن کله کله تشبیهي اړیکې ولري، کله کله صفت او موصوف وي، او کله کله ممکن د اضافه اړیکې ولري، یو مضاف یو مضاف الیه. مثلا سویل صاحب چې وایي چې استاد خالص د لمبو سیوري ته لږ خوب کوه، دلته د لمبو سیوری سیوری مضاف دی، او لمبې مضاف الیه دی، د اضافه اړیکې لري. یا کله چې دی وایي د روح جنازه، په دې کې هم د اضافه اړیکه دی، خو په عین وخت کې تشبیهي اړیکه هم ده، ځکه چې روح د جنازې سره تشبیه شوی. یا کله کله کېدای شي د صفت موصوف اړیکه وي. مثلا موږ چې کله وایو چې پیاله له تشوالي ډکه ده، د دې مطلب دا دی چې تشوالی دومره ډېر دی چې په پیالې کې د هیڅ شی نشته. یعنې که په پیالې کې یو څاڅکی اوبه هم وي، مکمله تشه نه ده. خو کله چې په مکمل ډول د تشوالي نه ډکه ده، یعنی هیڅ نشته پکې، د پیالې د تشوالي په اړه یوه مبالغه ده، او دا د صفت کار دی. نو یا کله چې موږ وایو چې تاسو مخکې جاپاني هایکو وایي چې هدیرې ته تللی وم، خاموشۍ چیغې وهلې، دلته د چیغې د خاموشۍ صفت دی، بلکې ضد نه دی. خاموشي او چیغې سره ضد دي، خو دلته چیغې د ضد کار نه کوي، لکه د حمزه بابا په شعر کې چې انتها او ابتدا و. دلته چیغې خاموشي تقویه کوي، او بلکې د یو صفت غوندې کار کوي چې هغه توصیفوي چې یعنې خاموشي څومره وه. ځینې شیان نه اندازه کېږي، موږ او تاسې خاموشي نه شو اندازه کولی. یا تشوالی، موږ وایي څومره تشه ده که نه. که موږ غواړو چې دا تشوالی په مبالغوي شکل وښیو، یا په اعظمي د اوج په شکل کې ترسیم کړو، موږ وایو چې کوټه یا پیاله د تشوالي نه ډکه ده. او که وایو چې خاموشي ډېره زیاته ده، څومره خاموشي ده؟ د دې سوال ځواب چې کله چې موږ غواړو چې ډېره زیاته ده په اوج کې ښیو، موږ وایو چې خاموشي بیخي چیغې وهلې. نو کله کله استاد خپل ضد تشریح کوي، او په دې حساب د پاراډاکس استتیکي یا ښکلایزه فلسفه هم همدا د ادبیاتو کې چې موږ د ناشنا په دې دو سره مخامخ کوي، د په دې دو سره زموږ اړیکې ناشنا کوي، بیرته نوې کوي. موږ او تاسې د اواز اورو، اور ته لاسونه تودو، یخ سوړ دی، او ځینې پدیدې خپل فزیکی ځانګړنې لري. خو کله کله شاعران د خیال په مرسته، او یا د فلسفي لیدلوري په مرسته، او یا د مشاهدې په مرسته، د ژورې مشاهدې په مرسته، په پدیدو کې داسې یو کیفیت پیدا کوي چې هغه ناشناوي، حتی د هغې پدیدې ضد وي. او په دې وخت کې یوه ناشنایي پیدا کېږي، او ناشنایي د هنر او د خصوصا د شعر یو ځانګړنه ده. بل خبره دا ده چې موږ په خود د تشبیهات او د استعارو بحث وکړو. تشبیهات د دوو شیانو ترمنځ د مشابهت پیدا کول دي. استعاره هم هغه تشبیه دی چې لګرلنډ شوی وي. پزدادو کې د دوه شیانو ترمنځ متضاد حالت پیدا کول دي. خو پارادوکس د دې اړیکو پیدا کولو یو ځانګړی ګروپ دی، یو ځانګړی ډله دی چې ته یوازې د متضادو حالتونو ترمنځ یوه نوې اړیکه پیدا کوي او دا اړیکه به په ضد نه وي ولاړه. نو ځکه پارادوکسي انځورونه له یوې خورا په تشبیهي او مجازي تصویرونو کې راځي، ځکه چې کله کله شاعران د متضادو ترمنځ مشابهت کشف کړي. او پخوانی داسې تصور موجود و چې تشبیه باید د متضادو شیانو ترمنځ ونه شي، خو که پخوانی د پوهانو د روح جنازه، د غوغا سکوت یا د سکوت غوغا او د خاموشۍ چیغې او د اوبو وور د لتشوالی ډکواله یا له ډکوالي تشوالی دغسې هنري انځورونه اورېدلي وای، زه فکر کوم چې هغوی به تصور کړی و چې دا تشبیهات دغسې ممکن دي. مثلا ستاسو یو شعر دی منصب چې وایي چې سترګې دې د ساحل د اوبو رنګه مارغانو ځالې دي، موسیقي پارونکې اوبه پکې لمبېږي. اوس هر څه شی چې غواړي ومینځل شي یا موږ یې ومینځو هغه په اوبه باندې به کوو. خپله چې اوبه غواړي ځان ومینځي هغه په دو سترو کې لمبېږي. خپله د اوبو لامبل چې خپله د پاکولو یا د طهارت او د پاکوالي وسیله ده، کله چې د خپل پاکوالي ته ضرورت احساس کړي هغه په دو سترو کې لمبېږي. دا پاراډاکس دی. او د استاد پسرلي یو شعر دی چې ډېر خوندور پاراډاکس پکې راغلی چې په سکون کې حرکت پیدا شوی. هغه دا ده چې بیا مې زړه کې اوړي لکه بهر د ځوانۍ سرود، بیا مې زړه کې اوړي لکه بهر د ځوانۍ سرود، ښه پر ځای روان یم نه پوهېږم سپور کپلی یم. یعنی شاعر هم ښه په ځای دی، هم په دې ښه پر ځای حالت کې روان دی او په سکون کې حرکت پیدا شوی. د بدل یو مصرع ده چې نقطه هم نازی روانی میکند، او د دې معلومیږي چې دا پارادوکس دی ځکه چې په سکون کې حرکت پیدا شوی، د متضاد حالت ځانګړنې کې پیدا شوی. د ټولو حالتونو ته په ادبیاتو کې پارادوکسونه وایي چې زموږ په پخوانی د پوهنې کې ډېرې شاعري نه دي ورته شوي، خو که خپله شاعري کلاسیکه شاعري یا معاصره شاعري وپلټو د پاراډوکسونو د ډېر ښکلو پاراډوکسونو ډېرې زیاتې بېلګې پکې دي.
ډاکټر صاحب، که ځوان شاعران وغواړي او یا په مجموع شاعران وغواړي پاراډوکسونه رامنځته کړي، کومو ټکو ته باید پام وکړي او کوم اړخونه یې ډېر مهم دي؟
پاراډوکس د رامنځته کېدو اصلي فلسفه او میکانیزم دا دی چې کله چې شاعران د ازداد او نهایی شکل ته پام وکړي. مثلا ما مخکې یو مثال ورکو دی واورې د سوځولو، د دې کله چې اوبه په واوره اوړي یا په خپل نهایي شکل اوړي نو خلک سوځوي دي اور غوندې. دې علت ته په پام سره شاعر وایي چې د فلسفي یا فزیکي خصوصیت ته په پام سره چې وا چې وړي اوبه په یخ پیدا د اور خویونه کا او چې د سردمهري ورسوا خیر به مینه شي. یعنې د سردمهري نه مینه جوړي. کله چې شاعران په ازدادو باندې فکر وکړي او د هغوی ترمنځ مشابه ځانګړنې پیدا کړي، خصوصا پر پدیده کې د خپلې متضادې پدیدې ځانګړنې پیدا کړي، په خاموشۍ کې شور پیدا کړي، په شور کې خاموشي پیدا کړي، په سکون کې حرکت، په حرکت کې سکون، په اوبو کې اور، او دغسې متضاد حالتونه داسې سره یوځای کړي چې و دریمه منوځي کوي، یا دوه متضاد حالتونه داسې سره یوځای کړي چې یو د بل صفت او موصوف وي، به کولای شي چې پروډکسونه رامنځته کړي شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه.
ಪಹಂದ ಪಹಡಾ ಉಡೆ ಮೇ ತರೋ Dance.